افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د سفی الله ستنګزیم روانه یو ساته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. په خبرونه کې د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې عزیزانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لمړی نیمای کې راپورونه او خبرونه اوري. په راپورونو کې اوري چې د جمهوریت رسد د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش درول شوې لړۍ نن ماسپښین پر دوو بجو بیرته پیل شوه. د جمهوریت ریاست کاندیدان اشرف غنی احمد زای او ډاکټر عبدالله عبدالله نن یکشنبه د حشمت خلیل کرزی د فاتح په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د بریتانیا د ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د کرزی د کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو چارو وزارت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دا به هم اوري چې په داسې حال کې چې مصر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي اسرائیل له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی دی. مخکې له دې چې دا راپورونه واورئ، ناجیه ساپۍ به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو تفتیش بهیر نن له غرمې وروسته بیرته پیل شو. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسله وال وژل شوي او اسرائیل له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی، خو د هوایي حملو د دوام له امله نهه فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه چې نن د څو ساعتونو لپاره ځنډول شوې وه، د عبدالله عبدالله د سرونکو له حضور پرته د ماسپښین په دوو بجو بیرته پیل شوه. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور رسنیو ته وویل چې وروسته له دې به په دې پروسه کې هیڅ ډول ځنډ نه رامنځته کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له دې په دې اړه ده چې د تفتیش پروسه به پر مخ ځي، ودرېږي به نه او په دې باندې پوره کار شوی دی. په سلګونو نړیوال ناظرین شتون لري او دغه پروسه د نږدې څخه څاري. کومه جدي ستونزه به وروسته د دې څخه دغه پروسه ونه لري.
نوموړي وویل چې کورنی او نړیوال سرون کې د محل د تفتیش له بهیر نه سارنه کوي. د اشرف غنی احمدزی ټیم غوښتنه کوي چې د سیال ټیم سرون کې هم د سرنې لپاره کمیسیون ته حاضر شي. خو د عبدالله عبدالله د ټیم پلویان وایي چې د رایو د باطلېدو د کړنلارې په اړه یې غوښتنې نه دي منل شوي، نو ځکه په دې بهیر کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له بهیر او د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو لپاره له شوې موافقې ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې جان کیری د جمعې په ورځ له دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي. دغه چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، کیری په دې خبرو کې ویلي چې افغانستان او نړیوال متحدین د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ډاډ غواړي چې دواړه کاندیدان به د ملي یووالي د حکومت لپاره کار وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې ځنګړو ځواکونو عملیات پیل کړي. د دې ولایت د والي ویان احمد زی عبدالعزی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ځواکونو تیره شپه د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. نوموړی وایي چې د دې عملیاتو په جریان کې تر اوسه شپږ تنه وسله وال وژل شوي. ښاغلی عبدالعزی وویل چې له نن سهار راهیسې په چپرهار ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ منځ جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري. اسرائیل له غزې څخه د خپل ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی، خو د هوایي حملو د دوام له امله نهه فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ناوخته وویل چې د دې هیواد سرتیري په سرحد کې د حماس ډلې د ټولو تونلونو له تخریب وروسته عملیات له سره سیړي. په عین حال کې د حماس ډلې یو استازی د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند په خاطر قاهرې ته رسیدلی. د خبرې اترې د امریکایي او مصري چارواکو له لورې ترسره کیږي. له دې وړاندې د اسرائیلو صدر اعظم ویلي و تر هغې به په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې اړتیا وي. د اسرائیلو په حملو کې چې په غزې باندې پیل شوي، تر اوسه نږدې 1100 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. د لبنان پوځي چارواکي وایي چې د سوریې جنگیالیو د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلې. ریپورټونه وایي چې د النصره جبهې غړي په ارسال خارګوټي کې د پولیسو هغه مرکز هم نیولی چې زرګونه کډوال د سوریې له جګړې څخه د تیښتې له امله هلته اوسېدل. همدارنګه ریپورټونه وایي چې دوه ملکي وګړي هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله وژل شوي. له بلې خوا لبناني پوځیانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نښته له شنبې ورځې څخه پیل شوې او تروسه هم دوام لري. او د چین رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد د شمال لویدیځ په سینکیانګ سیمه کې د تیرې اونۍ په جګړو کې د ایغرو مسلمانانو په سیمه کې 10 ملکیان او 950 حمله کوونکي وژل شوي. شینهوا خبري اژانس خبر ورکوي چې وسلوالو کسانو د جولای میاشتې پاتې ویشتمه د اکلاس په ښار کې په حکومتي دفترونو او د پولیسو په مرکزونو حمله وکړي. ویل کېږي چې 950 حمله کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي او 215 نور نیول شوي. د راپورونو په اساس په دې جګړې کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي. د خبرونو پای. د حمله اټکل سره سم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 2.14 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.18 اسمان وشین وي. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.18 اسمان وریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.21 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه سلویخ چیتی ایهویشت.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل کوړی. خبرونه بیا هم وګوره او لولید ازادي رادیو پښتو وی پانی تورشی پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د انتخاباتو خپل کمیسیون چارواکي وی د تفتیش پروسه نن پر دو بجو بیا پیل کړه.
د اصلاحاتو ټیم تشریف راوړل او موږ که د دوو بجو پرې انتظار وایسته او بل اخره پرېکړه وشوه چې دوام شفت د نړیوالو مشاهدینو په وړاندې کار په پیل وکړي.
د جمهوری ریاست وړ کاندیدان اشرف غنی احمد زای او عبدالله نن کندهار ته تللي وو څو د حشمت خلیل کرزی د فاتح مراسمو کې برخه واخلي.
موږ او تاسو شمنه د شهید حشمت خان ارمانداو چې کندهار کې به بیا وحدت راست کندهار کې به بیا اتفاق راځي.
په بعضي حالاتو د انسان له لاسه د شهید راځي یوازې یو غرب شهیدي خپل مسلمان ورور خپل مسلمان حد ومن سره
د ولسمشر احمد کرزی ورور محمود کرزی د بریتانیا د ټایمز ورسپانی هغه راپور رد کړ چې ویلي دی د کرزی کورنۍ په اداري فساد کې ښکېل ده.
دا اکثره اخبارونه چې بعضی وخت معلومات نه لري یا بعضی وخت هغه څه چې نور خلک د اساس خبرې کوي هغه راپورته کوي. دا زموږ زما په باره کې نور په باره کې نشري.
دا به هم اوري چې په داسې حال کې د مصر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره خبرو ته تیاری نیسي. راپورونه وایي اسرائیل له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی دی. د خپرونې دویمه نیمایي ډېره برخه د ورکه شوي ازانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د پروګرام د سر راپور هم دا دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش درول شوې لړۍ نن ماسپښین پر 2 بجو بیرته پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تفتیش په دې پروسه کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څارونکو برخه نه ده اخیستې، خو په سلګونو نورو نړیوالو او ملي څارونکو دا پروسه له نږدې څاري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل په هغې پروسه کې چې د دوی استازي حضور ونه لري دوی ته د منلو وړ نه ده. ټاکل شوی چې دا تفتیش پرون پیل شوی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په غوښتنه ځنډول شوی و. یوسف زدران هم د اوس په سټډیو کې دی او په دې اړه نور معلومات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو 100% رایو بیا تفتیش د څو ورځو ځنډ وروسته د یکشنبې په ماسپښین بیا پیل شو. که څه هم ټاکل شوی و چې د رایو دا تفتیش د یکشنبې ورځې د سهار په 2 بجو پیل شوی وای، خو د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د همدې ورځې ماسپښین په 2 بجو خبری غونډې ته وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د څارونکو د ګډون په خاطر دا بهیر په لومړي شفټ کې پیل نشو. نوموړي وویل چې د ډېر انتظار وروسته هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د انتخاباتي ټیم څارونکي د دې پروسې سره یو ځای نشول.
د ټاکنو خپلواکي مسؤل دا تمه درلوده چې کله چې سهار پروسه په کار پیل کېږي د اصلاحاتو ټیم راشي د دې پروسې څخه سره لیدر وکړي. په خواشنۍ سره دوی تشریف راوړل او موږ که د دوو بجو پرې انتظار وایسته او بالاخره پرېکړه وشوه چې دوام شفت د نړیوالو مشاهدینو په وړاندې کار په پیل وکړي او همداشان د راتلونکو ورځو لپاره دغه پروسه وغځېږي او ډېر سر
نوموړي وویل چې له دې وروسته به په پروسه کې کوم خنډ منځ ته نه راځي او په نورمال ډول به په دوه شفټونو کې د 200 ټیمونو لخوا د تفتیش دا لړۍ په مخ ولاړه شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د څارونکو پرته د تفتیش د پروسې د پیل په عکس العمل کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له استازو پرته ورته د دې تفتیش پایلې د منلو وړ نه دي.
د حقوقي لاله مودای ځان ته ځانګړي حقوق لري چې هغه حقوق باید په دې لړۍ کې خوندي سي او که خوندي نه وي نو هغه لړۍ به بیا عادلانه نه وي. زموږ حقوق د مدعی په حیث باندې په دغه حقوقي لړۍ کې لا تر اوسه پورې نه دي خوندي سوي، احترام ورته نه ده سوی. نو دغسې لړۍ یو باطله لړۍ ده. موږ ته دا لړۍ او د دې پایلې
نوموړي وویل تر څو چې د دوی وړاندیزونه په نوي طرز العمل کې شامل شوي نه وي ټیم یې حاضر نه ده چې د پروسې د تفتیش څخه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د تحول او تداوم ټیم استازي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته د پیل شوي پروسې په اړه خوښي وښوده او هیله یې وکړه چې دا تفتیش د ټاکل شوي وخت سره سم پای ته ورسیږي.
زه په کمیشن کې وه او موږ خپل نظارت باندې شروع کړی. بینالمللي ټولنه، یوناما، یو این ډی پی، د سفارتو نورو هیوادو استازي او ناظرین او مشاهدین ټول موجوده دي او پروسه شروع شوې ده. پیل دی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم موجود نه دی، نو ټول ناظرین موجود دي او پروسه مخ.
نوموړي د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه هم وغوښتل چې د ملت سرګردانی پای ته ورسوي او د پروسې څخه څارنې ته حاضر شي.
بله اوریدونکو، هم اوریدل چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش درول شوې لړۍ نن ماسپښین پر دوو بجو پیل شوې ده. د کمیسیون چارواکي وایي د پروسې په داسې حال کې پیل کړي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکي موجود نه دي، خو په سلګونه نور نړیوال او ملي څارونکي د پروسه له نږدې څاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د جمهوری ریاست کاندیدان اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله نن یک شنبه د حشمت خلیل کرزی د فاتح په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. د ولسمشری کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د حشمت کرزی د فاتح په مراسمو کې ویل چې د قومي مشرانو او مخورو وژنه یوه دسیسه ده. د جمهوری ریاست بل کاندید عبدالله عبدالله هم د حشمت خلیل کرزی په وژل کېدو خوشنی وښوده. حشمت خلیل کرزی چې د ولسمشر حمید کرزی د تره زوی دی، د اختر په دویمه ورځ په خپل کور کې په یوه زنوژن کې حمله کې وژل شو. محمد صادق کرشتنی لکندهار پر راپور لري.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د قومي او مخورو مشرانو وژنه یو دسیسه ده. نوموړي چې د خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای په جنوب کې د خپل ټیم د پیاوړي او بانفوذ مشر حشمت خلیل کرزی د فاتحې په مراسمو کې خبري کولې، وویل چې د پښتنو مشرانو وژنه د افغانانو کار نه دی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی حشمت خان یو قوي، مدبر او وطن پرست شخصیت کړ چې په وینا یې د قومونو د یووالي لپاره زیاتې هلې ځلې کولې. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپلو خبرو په دوام ټینګار وکړ چې د بریالیتوب په صورت کې به د افغانانو یوازنی ارمان یعنی سوله راوستل پوره کړي.
او موږ او تاسو منه د شهید حشمت خان ارمان دا و چې قندار کې به بیا وحدت راسي، قندار کې به بیا اتفاق راسي، مشران به په یو ټغر پولیږي او چې د نفاق موجب دي دا به لرې کېږي. دغه به موږ او تاسو اساسي او اصلي ژمنه تر چې قندار کې قندار د افغانلام د افغانستان سیاسي زړه ده. ورځې چې قندار آرامی ټول افغانستان انشاءالله تعالی آرامی ته برسي.
د جمهوری ریاست بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د حشمت کرزی د کورنۍ سره غمرازي وکړه او د نوموړي پر وژل کېدو یې خواشیني ښکاره کړه.
یوازنی علت در آتک ما در تا داو چی پدنگ سی حالات ہو دی انسان اللہ سبوشی نرازی یواز یو رب شریفی قل مسلمان ضرور قل مسلمان خاندو ورون سرم دامو وزیفو او پاکندحات کی دیر حالات پیرا شویده پتیرو تنمیو
د جمهوری ریاست د کاندیدانو دراتک لپاره د ننسار رئیس پکندار کی سخت امنیتی تدابیر نیول سی و اشمت خلیل کرزی د اختر په دوهم ورځ په خپل کور کې د اختر د مبارکۍ پر مهال په ځان وژون کې عمله کې و وژل سو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې 4:15 شوې. راپورشو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د هغې اندېښنې په اړه راپور ته چې د ښځو د په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یې کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي د 1993 کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو د وژلو او ټپي کولو خبرونه ورکول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي څو د ښځو د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. مرزي احمد زی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څلور سوه بېلابېلې پېښې ثبت کړې دي. د کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
من کاملا اندېښمن یو چې په وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم په پیښو کې زیاتوالی راغلی، هم په مشدده حالاتو کې زیاتوالی راغلی. یعنې ډېرې عادي پېښې نه دي او دا قتلونه چې زیاتېږي کله دا یو شدید حالات دي. زموږ خواهش دا دی چې د جرم د اندازې په اساس باندې دغو مصاحبینو عاملینو ته
ښاغلی بیدار وایي له دې کمیسیون سره ډېر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو ټکولو، د اجباري او کم عمره ودونو، جنسي تېریو، له کوره د شړلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې داسې پېښې تر ډېره په هرات، سرپل، بغلان، مزار شریف او شبرغان کې ثبت شوي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل کېږي چې یوې پېغلې د جمعې په ورځ د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د سو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تېري وروسته ځان وژلی دی. همداراز یو بله 22 کلنه ښځه پرون د چاقو په وسیله د خپل میړه له لورې په دایکندي ولایت کې ووژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصفوي هم د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه پېښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت چارواکي د سواد کچې ټیټوالی او اقتصادي او فرهنګي ستونزې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل په ګوته کوي. خو په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوي چې دوی هڅه کوي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دا ډول پیښو کشف او د عاملینو نیول د پولیسو دنده ده. په دې برخه کې ډېر جدي اقدام کوو. یوازې سکل سل بېلابېلې پېښې چې د ښځو پورې تړاو لري په هغو کې وژنې، ټپي کېدل او د هغو موارد چې خلک یې په اړه شکایت کوي د پولیسو له لورې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو علت د عاملینو نه محاکمه کول او ناامني په ګوته کوي. په هېواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وایي چې په دې سره په هېواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کمېدلی شي.
له هلمند څخه هم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر په اړه یو راپور ته غوږ دو. د هلمند د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي په لښکرګاه کې د مرکزي زندان له بندیانو سره ناوړه چلند کېږي. د هلمند والی په دې اړه ناخبري ښیي او وایي پلټنه کوي. که چیرې شکنجه یا کوم بل ناوړه چلند موجود وي، عاملین به قانون ته وسپاري. الیاس دی له هلمند دا راپور جوړ کړی.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي ډول ډول شکنجې وهل ټکول د ډېرو زندانیانو دوسیې نه څېړل ځینو زندانیانو ته د خپلو خپلوانو سره ملاقات نه ورکول لا هم د لشکرګاه په مرکزي زندان کې د بندیانو سره په غیر قانوني ډول دوام لري.
زموږ څېړنه او زموږ همکاران چې ځي مابسته مونږ د دې ټول وضعیت نه مونږ باخبرې ځینې مشکلات شته په محبس کې همدا اوس د محبوسینو سره ښه چلند نه کېږي او پاین زمان کې وهل ټکول شته شکنجي شته او د دوی د دوسیې په وخت د قانون پر مطابق باندې رسیدګي نه کېږي.
شغلی بلال ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دولت د مقام او نورو اړوندو ادارو سره معلومات شریک کړي دي خو تر اوسه له مثبت تغییر نه دی رامنځته شوی. هغه وویل کچیر د زندانانو سره په دې ډول چلند دوام وکړي د اندېښنې وړ خبر ده. بلال زیاته کړه په دې اړه ځینې کره شواهد مرکزي دفتر ته هم استولې دي او خپلو پلټونو ته به نور هم دوام ورکړي. ته په داسې حال کې ده چې څومره د وړاندې لشکرګاه مرکزي زندان کې لسګونو زندانانو د ولسمشر د ځینو فرمانونو له امله چې ولې عادلانه نه تطبیقېږي اعتراضونه کړي او ځینې خپلو خولې هم ګنډلي. د هلمند والي حاجي محمد نیم وایي په زندان کې پر روان ناوړه چلند معلومات نه لري. د وویل پلټنه به وکړي که چیرې د دې غیر قانوني کړنو په اړه شواهد په لاس ورسي عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
ناوړه چلند چې د دوی سره کېږي کوم مشکل دی ولري ستونزه ولري انشاءالله من په دغه حق له اقدام کوم او مشکل حل هم د بندیانو اوس تاسو وایي دا زه امنیت ملي ته واکښ کوم دلته وظیفه ورکوم ته دغه حق هم ته ګزارش پراوړي حقوقي بشر که چیرې د دوی سره یو ګزارش دی هغه زه بشتر شریک به وکړي. بالکل د ما خچې میډیا ته وځو به سر شریک به وکړي چې موږ په هغه حق له اقدام وکړو تر اوسه ماته نه دی راغلی اوس حقوقي بشر سره هم په تماس کې شم چې خپل ګزارش به راوړي چې دا اصلاحات به راوړي په دغه حق نه.
ولول په دې اړه کشپی ادارو ته هم دنده وسپاري چې په محبس کې د غیر قانوني کړنو عاملین پیدا او قانون ته وسپاري. د لشکرګاه د مرکزي زندان مسؤلین وایي په زندان کې د بندیانو سره هیڅ ډول ناوړه چلند نه کیږي. ویل کیږي په زندان کې د حرفوي زده کړو مرکزونه هم پرانیستي دي. ځینې سرچینې چې نامه د ښودلو نه ډډه کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د زندانیانو په منځ کې تر 50 ډېر کسان په سیلیا تبرکلوز اخته دي چې مریضي په سرعت نورو ته هم پراخیږي او په دې مسله باندې د زندان څخه د باندې د مسؤلینو د خبرېدو مخه نیول کیږي. محمد الاستی غزادی راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو دمګړې ازادي رادیو ته غوږی چې هر ورځ د سهار لوو د ماخام ترو په 3015 اف ام او 2016 منځنۍ څپه په لوی وړو خرونو کې خبرونه لري. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې اسد الله لودین د ولسمشر حمید کرزي لورور محمود کرزي سره کړی. د ولسمشر حمید کرزي ورور محمود کرزي د بریتانیا د ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویل دي د کرزي کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې په یو مطلب کې لیکلي له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې امریکا څه باندې 6 میلیارد ډالره لګول شوي دي. د ورځپاڼې لیکلي د حمید کرزي حکومت او د کورنۍ غړي په فساد کې ښکېل دي. په سر کې اسدالله لودین د محمود کرزي نظر په دې اړه پوښتله.
دا اکثر اخبارونه چې بعضی وخت معلومات نه لري یا بعضی وخت هغه څه چې نور خلک په اساس خبرې کوي هغه راپورته کوي دا زموږ زما په باره کې از نور په باره کې نشري. خبره په دې کې ده چې دغه د افغانستان کې د پیسو د زیا موضوع دا ما شپږ کاله د مخه راپورته کړی او ما پر دې باندې انتقاد وکړي د افغانستان کې د پیسې د افغانستان د وصولي شیان د پار باسازي د پار اقتصاد د پار نمصرفيږي او دا ټول په بلین هاو ډالرو هم د حکومت د افغانستان د حکومت مامورین او هم د بینالمللي نهادو خلک دا ایسمایلي.
تاسو وایي چې امریکا چې کوم اندېښنه خودلې چې میلیارډونه ډالر په افغانستان کې ځای شوی تاسو وایي چې مسؤل خپل امریکایان دي؟
امریکا او د افغانستان حکومت دا دوار په خیانت کې سر شریکان دي.
د دې ورسپانې د دې مطلب په اړه تاسو نظر څه دی چې وایي د ولسمشر حمید کرزي حکومت په اداري فساد کې غرق دی؟ فکر نه کوي چې دا یو حقیقت دی؟
د دې موضوع سره مکمل متفق یم. موافق یم چې د افغانستان په حکومت کې په دولت کې فوق العاده فساد دی. زه فکر کوم چې دونه ریسرچ په دې حکومت کې زه په څنګه کوم چې په نړۍ کې دي، اما دغه ریسرچ په افغانستان کې دی، د دې همکاران خارجان دي، یعنی د فساد د بیمللي بازي الکو او د افغانستان د حکومت یو مشترکه معضله ده، یعنی دوی په وجود راوړې ده دواړو.
څه علت دی جناب کرزی صاحب چې تل غربي رسنۍ یا امریکا ته د کرزی یا د ولسمشر حامد کرزی په کورنۍ داسې تورونه لګوي چې په فساد کې ښکیل دي غړي؟
دا په دې لپاره چې دوی باید یو څوک پیدا کړي چې د مرداري پر تاوان کې نه، دا خو د دغه ځکه نه هادو دغه وظیفه ده د هر حکومت دا کار. مثلا کته چې ګوري چې دا ګرد فساد ده، دلته مثلا امکان لري په دې فساد کې شپږ بلیون ډالر په فساد کې، اوه بلیون ډالر، اته بلیون ډالر په فساد کې تللي، دا څنګه کولی شي چې دوه نفره وخوري؟ او دا زما شخصي حساب دی، زما شخصي حساب. هم ټریجري ډپارټمنټ ته معلوم دی، هم د امریکا ټول استخباراتي نهادو ته معلوم دی، زه څه لرم څه نه لرم. هېڅ څنګه دې درواغو ته اجازه ورکوي چې د دې خپل نهادونه پر ما باندې درواغ وایي؟ دا دې خاطر پر ما وایي چې زه اولین سړی دی چې اولین سړی وم چې اواز مې پورته کړي چې د خدای پار دی دا پښتیا افغانستان جوړي دا ولي بربادي شي.
کرزی صاحب فکر نه کوي دا انتقادونه د لپاره کیږي چې تاسو له امریکا سره نږدې اړیکې لري او ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي سند رات کړي، فکر نه کوي چې یو ډول فشار د تاسو په کورنۍ باندې چې دا څرګندونه کیږي؟
یا زه فکر کوم چې دا مشخصا بعضی حلقي دي چې ازما د خبرو مشخصا ازما د خبرو ازما د اقتصادي حرکتونه په افغانستان کې په زرهاو کارونه تبدیل کړي دي، دا نه دي خوښ. او دوی دې تاریخ دي چې مثلا ما څنګه په 4 میلیونه داسې کار کړی دي چې دوی په 6 میلیونه نشي کولای، دا د خاطر دي. او ما ځخ پورته کړی دي، ما ځخ پورته کړی دي، انتقاد به کړی دي، ویلي مې دي چې دا کار غلط دی، دا کار غلط دی.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بهرنیو راپورونو په لړ کې موري چې په داسې حال کې چې مصر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ټینګېدو لپاره خبرو ته تیارای نیسي، راپورونه وایي چې اسرائیل له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټول هغه تونلونه له منځه وړل شوي نه وي چې حماس ورڅخه پر اسرائیل د حملو لپاره کار اخلي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
اسرائیل نن له غزې څخه یو شمېر ځمکني ځواکونه وایستل، خو هوایي بمباری ته دوام ورکړل چې په ترڅ کې لکتر لګنه فلسطینیان ووژل شول. د اسرائیل پوځي وویان ویل چې نن سهار اکثره محارب ځواکونه بیرته د اسرائیل خاورې ته ستانه شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وویل چې ځواکونه به وروسته له هغې چې په پوله تر ځمکې لاندې د حماس د تونلونو د له منځه وړلو کار پای ته ورسوي د خپلو عملیاتو په اړه غور وکړي. نتنیاهو په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل موږ ژمنه کړې وه چې خپل خلکو ته به آرامتیا او سوله بستر راګرځوو. د تونلونو په اړه زموږ د اقداماتو له بشپړېدو وروسته به پوځ زموږ د امنیتي اړتیاو یوازې د امنیتي اړتیاو پر اساس خپلو فعالیتونو ته تر هغو پورې دوام ورکړي چې موږ د اسرائیل وګړو ته د امنیت د بېرته راګرځېدو هدف ترلاسه کړی نه وي. اسرائیل ویلی دغه عملیات به هله پایته ورسوي چې هغه ټول تونلونه چې حماس ورڅخه پر اسرائیل د حملو لپاره کار اخلي له منځه وړل شوی نه وي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د اسرائیل او غزې تر پولې لاندې له 30 زیات تونلونه له منځه وړل شوي او پوځي ماموریت بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په عین حال کې د حماس د ډلې یو هیئت له اسرائیل سره د اوربن پر سر د غیر مستقیمو خبرو لپاره قاهرې ته ورسید. دغه خبرې د مصري او امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ترسره کیږي. اسرائیل د یکشنبې په ورځ وویل چې له پلان سره سم خپل استازی قاهرې ته نه استوي او فلسطیني اسلامي ډله یې تورنه کړه چې نړیوال منځګړی غولوي. هغه اوربند چې د امریکا د متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جمعې په ورځ رامنځته شوی و له ټینګېدو 2 ساعته وروسته مات شو چې ملامتي اسرائیل او حماس پر یو بل واچوله. دغه راز اسرائیل وویل هغه اسرائیلي سرتیری چې په غزه کې لادرکه شوی په نښتو کې وژل شوی دی. په دې اړه چې د دغه عسکر مړی چیرې دی څه نه دی ویل شوي. داسې ګمان کېده چې دغه سرتیری به د جمعې په ورځ د حماس وسلوالو د یوې حملې په ترڅ کې برمته کړی وي. له درې اونیو راهیسې چې اسرائیل پر غزې بریدونه پیل کړي، له 1100 څخه زیات فلسطینیان چې اکثره ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د اسرائیل لوري ته په دغې جګړه کې د تلفاتو شمیر 80 کسانو ته رسیږي چې اکثره یې پوځیان دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوري کغواړی خبرونه تازه او شیبه په شیبه نوي لویدل شوی خبرونه وګورئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې تورشي پاتې ده، facebook.com/azadiradio. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کې دونکو دی ناجي صفې تور ورکو.